په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د سمبالولو لپاره نن تهران ته د ډیپلوماتانو د یو وکسیز ډلې د تلو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد رسنیو ته وویل چې د دوی وطن ډیپلوماتان تهران ته روان شول چې د سفارت چارې رسمن ترلاسه کړي. په تهران کې پخواني افغان ډیپلوماتان پرون له سفارت څخه ووتل او ویل سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. تر اوسه نه ایرانی لوریا او نه هم طالبانو تایید کړی چې آیا د سفارت چارې افغان ډیپلوماتانو ته وسپارل شوې که نه. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټن ځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی. د کابل په شمال کې پرون د درنې نښتې راپورونه ورکړل شول. عیني شاهدانو وویل په دې سیمه کې د څه باندې 114 غږونه اورېدلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي چې دا عملیات پرون ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا وکړه چې د داعش ډلې دې غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ییزې پوځي څانګې مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په یوه برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تېره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن ساور کړه. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافال ګروسی به په راروانو ورځو کې د ایران د یورانیمو د غني کولو د کچې په اړه د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې چې مرکز په ویانا کې دی د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د دې ادارې د مفتشانو لخوا د 40% په کچه د غني شوو یورانیمو د موندنې په اړه د بلومبرګ خبرونې د راپور له خپرېدو وروسته له تهران سره خبرې پیل کړې. ایران دا راپور رد کړی او د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وویل چې ګروسی به د دې ادارې په بلنه په 2 ورځو کې ایران ته سفر وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې په پام کې لري وار بیا د ښځو د فوټبال ملي لوبډله جوړ کړي. د فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې د ځینو ستونزو له امله وپاشل شوه غواړي لوبغاړي بیا راټول او ملي لوبډله ترې جوړه کړي. د فوټبال فدراسیون په خبر کې له ټولو هغو نجونو چې په خواه هم د فوټبال ملي لوبډلې غړیتوب درلود غوښتنه شوې چې یو وار بیا له دې فدراسیون سره نوم لیکنه وکړي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي بیګا د کاناډا له تکړه بوکسر کودی کیلي څخه په 8م راوند کې لوبه وګټله. دا د بوکس په حرفوي لوبه کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګنۍ مسابقه د اونتاریو ایالت د برومټن ښار په 5000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې او واړه 9 لوبې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې دي. خبرنه مو لازادي رادیو واورید الله وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د ترلاسه کولو لپاره هغه هیواد ته د ډیپلوماتانو د وکسیزې ډلې د تلو خبر ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
یو شمیر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزاوې نه ورکوي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي دا د یووالي، ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي.
اروپا ته د تلو په نیت ترکیه سره په پوله ایران کې 2 افغانان مړه شوي. له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو د عواملو په اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې مجبور او مکلف دی چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي او ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کې طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارو د ترلاسه کولو لپاره یو د ډیپلوماټانو وکسیز پلاوی تهران ته روان شوی دی. پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماټان لدی سفارت ووتل او سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپار. طالبان دا کار له ایران سره د خپل اړیکو د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بولي. جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ وکسیز ټیم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استولې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن به په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري له دوی لخوا ټاکل شوی شارژ ظافر ته وسپارل شي.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوې شارژ ظافر ترڅنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه دی خبر کړی او نه یې همدا ویلي چې تجربه او زده کړې په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي. طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو اسول شویو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او که یوازې د خپل ډلې کسان دي. په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پروند د سفارت ودانی تخلیه کړه او ټول تری په ډلې زتو غوتل. دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزی ځکه دوی طالبانو ته تا د تسلیمۍ پریکړه کړې ده. په ایران کې د افغانستان په خوانیو ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاسوهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله. خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته یې کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. نتایج چی راپورونه هم شته چې نن به په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي. خو طالبانو رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې وړاندې پاکستان، چین، قطر، روسیا او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي. خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو همدا ډول په بلګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خپلولو لپاره سهیل شاهین ټاکلی خو دا غوښتنه یې څو ځل رد شوې ده. اروپایی او ځینې نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ ظافر او نورو ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکړی او ویلي چې د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه مې د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق هم در سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې ده چې د تهران دغه اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپلو ملي منافعو د اوږدمهالو منافعو دپاره دې ته اړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کېدای شي د خلکو د خوښې مطابق نه وي یا کېدای شي د دوی د لنډمهالو ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږد مهال دپاره یا په سیمې کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي د غیر طرف کولو دپاره زما په نظر باندې چې یو مشترک دښمن اوس د ایران او د اوسني رژیم د طالبانو چې دی هغه داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدلی شي چې بلاخره ایران په دې نتیجې ته رسیدلی وي چې دغه سفارت دوی ته ورکړي. یعنی فکر کوم چې یو مشترکې ګټې یا اوږدمهالې ګټې کېدای شي د ایران چارواکي ودې ته اړ کړي وي چې په غیر رسمي توګه دغه سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوئ چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته چې تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي؟
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې دپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې وي د هغوی سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړی وو کې پراتونکو کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې لدی نه پاکستان کړی وو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپل ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام قبول کیند. هیڅ کله په دې معنا نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوئ چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
دا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دي، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژور او د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی هغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلي دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلي دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی وو، چین کړی وو، او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده، نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم وننیسي، نو زه فکر نه کوم چې د منطقي هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري دوی په یوازې سر وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې، نو زه فکر کوم چې کچیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډیر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخت پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت باندې نه لري.
د افغانستان او نړیوالو چارو شنونکي شفیق همدرد چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د سپارلو په اړه چې طالبانو ته سپارل کیږي خپل نظر سره شریکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان وویل چې د ډیپلوماتانو یو وکسیز پلاوی تهران ته روان شوی چې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کړي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلورش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
اروپا ته د تلو په نیت ترکیې سره په پوله ایران کې دوه افغانان مړه شوي. د دې کسانو کورنۍ ویلی هم د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شوو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای دا دواړه د غره ښویېدنې او سړې هوا له امله مړه شوي. دا په روانه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه ترې خپرېږي. هاخوا په ایټالیا کې د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د موندل شوو مړو شمېر 12 ته رسیدلی چې پکې افغانان هم شامل دي. جزئیات دې امید زهیر مل پر راپور کې.
سرحدي پولیسو ونیولو او دغه د والو ډبولو نو وروسته زیم وهله.
د هغو دوو افغانانو د برخلیک کیسه کوي چې اروپا ته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي. متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو پسې د ایران چالداران ته تللی، هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده. وایم مرشوی افغانان یو ی د کونړ او بل ی د لوګر اوسیدونکو د جدروان فبروري میاشتې په نهمه مرشوی خلای جسدون افغانستان ته نه دی انتقال شوی. لدی دوو افغانانو سره دوه تنه نور هم لوچی هوی ژغورل شوی او د خلی کیسې متی والا شهاب ازادي رادیو ته کوي.
به ته چمنګ ل غرن راوختو خو په دغه وخت کې د عبدالخالق د پخه چې و د نورم خوک شوی او ته دې پر چې دا نشوتلل پدې کې یو بل غټ غړنګ دې غړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې غړنګ نه موږ نه کته ولې د چکل ولې د موږ هم په سيزان خوې کو ورغلو چې ورغلو هغه به چاره نور هیڅ د پاتې دونو. دولس کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه توزل را روان شولم خو بیا چې به مې د مریضانو ته د خلکو ته مې وکتل به تبستون شول مزلم ته نه کېده چې د خلکو څخه لاړ شم. هی وخت کې د عبدالخالق په خبي خیدر شو او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې له لاس راکړ او سترګې مې له پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي، خو د رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمېر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمېر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دي را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي، خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
داسې جریان داسې وخت لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده متوقف شوی. موږ افغانان ته بار بار دا ویلي دي وایو چې په خپل هیواد کې اوسېدا دپاره هڅه وکړو، زمینه مساعده کړو، خپل هیواد ته کار وکړو او د خپل هیواد اقتصاد ښه کړو چې بل هیواد ته موږ هم لاړ نه شو احتیاج پیدا نه شي.
وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته د بېروزګارۍ، امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول، چې دا ډول زړه بوږنوونکې پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو سره د افغانانو په غیر قانوني مهاجرت کې هم زیاتوالی راغلی. مخکې په دې اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي، خو تازه بیا ویل کېږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغانان هم پکې دي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې له افغانستان نه د غیر قانوني مهاجرتونو عوامل کوم دي.
ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونه همدغې ملکونه نام غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دي، مشکل د سیاسی هم دی، ځکه نظام تغییر شوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفاهی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکوي، ډېر کای ملکونه ورکوي یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دا دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه که خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زمونږ لاړ شو زمونږ هویت مطرح کېږي او زمونږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عاملی دی، ځکه چې پخوانی زمونږ تاسو امنیتي سکتورونه څه هغه رقم کارونه که اوس د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې و یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلکو ته ووشي. متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل هم دغه ده چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو د عواملو په اړه له مدني فعال خلیل الروفي سره مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزاوي نه ورکوي. د دوی په وینا له یوې خوا لوبغالي د ځورونو او وژنو لپاره نه دي جوړ شوي، بل پلو په لوبغالو کې دا ډول کړنې په نړیواله سطحه د افغانستان ورزش د بندیزونو له خطر سره مخ کولی شي. دا لوبغالي داسې مهال د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې وخت له رسېدو وروسته طالبانو ډېر ځلې د حدود سزاګانې په همدغو لوبغالو کې عملي کړي دي.
طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزاوینه ورکوي، ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابه خنجاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میدانهای فوټبال به خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي، نه د وژنو ځورونو او سنگسار لپاره. د طالبانو دا کار ښیي چې دوی هیڅ شي ته هم په ارزښت قایل نه دي. دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی.
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې د محل له هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغالو کې د لوبو پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي. نو موري وايي د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغالو کې ورزش وکړي چې هلته وینې توی شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي.
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي، راتلونکي ته پکې هیلي وي او د خپلو هیلو د پوره کولو په خاطر باید هلته خواري وکړو. که هلته داسې پیښې کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي، دا ډیره دردونکې ده. په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړي دي.
میدانونه کې برای امید از اوره میدان بدبختی تبدیل کردن.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکی علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص، تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري، د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي. خاغلی لالی ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه کې طالبان باز هم شروع کردند کې
لبد مرغه طالبانو یو ځل ویلو غالي د وژنو زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي. دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی وو له لاسه ورکړو. دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبور کړي چې عکس العمل وخی او عکس العمل به د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي.
بزرګي پر ځوانانو افغانستان است.
خغلی لالی د افغانستان لوبغاړو او ورزشي بنسټونو څخه غواړي مخکې لدی چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو لامل د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي، دوی د په وړاندې خبرګون وخی او د دې کار مخه دی ونیسي. د لوبغاړو د دیني وکو په اړه مو د طالبانو په واکه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست خبرګون هم پوښت، خو ویاندې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. بل خو د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزای هم د طالبانو له حکومت غواړي چې ورزشي میدانونه دي یوازې د لوبو لپاره وکاروي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي، دا د یووالي، ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي. نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشی میدانونو نه د سولې، اتفاق، ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي.
د طالبانو حکومت په خپله لومړۍ دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمېر نور لوبغالو کې خلکو ته سزاوې ورکولې، او اوس چې بیا واک ته رسېدلي یو ځل بیا یې لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوره کړي دي. خو اوس افغان لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې دا کار دې په لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دې یوازې لوبو ته پرېږدي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واورئ. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19، 21 او 25 مترو اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. دا بحث نن په ژوندۍ بڼه شوی دی، او موضوع هم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو سپارلو موضوع ته ځانګړی شوی. البته دا چې دغه اقدام به د تهران او د طالبانو د حکومت ترمنځ پر اړیکو څه اغیز وکړي، او آیا له نورو هیوادونو سره به د طالبانو اړیکې کوم لور ته بوزي، دا بحث مه هیروئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ویل کېږي اروپایي هیوادونو ته تللو یو شمېر ځوانانو سګرټ څکولو ته مخه کړې ده. یو شمېر دغو ځوانانو ویلي چې پر سګرټو د مسافرۍ او له خپلې کورنۍ لرېوالی غلطوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ځوانان وایي سیګرټ ځکه دودوي چې بې کسي او له کور او وطن څخه د لریوالي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکترانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواښ پېښولی شي.
اکثریت ځوانان مې چې ورزشکار بودن، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر سیګرټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد و چې په جرمني کې اوسیږي وایي چې جرمني ته له راتګ څخه وروسته د سیګرټو څخول پیل کړل. د دې په خبره پوهیږي چې د کار، روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولی دی. میلاد ازادي راډیو ته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګرټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګرټ واخلي لس یا اته یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه 4.5 یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګرټ ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل له کورنۍ څخه لریوالی او د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشحال هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری مرګري سیګرټ څخوي او هغوی دای هم د کار ته هڅولې دي.
زه خپله هم سیګرټ څکوم، او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګرټ اخیستل ډیر ګران هم دي. یو دبې مثال په اتیرو بازی اروپایي مملکتونو کې دی چې په لس نیمې رو باندې زیاتره خلک د الکترونیک سیګرټ استعمالي. خو خلک څکوي په دې خاطر باندې چې مشکلات زخته زیاتې دي. افغانستان د مشکلات نه څوک دی، یو شین او څوک دی بوشنه، اما بیا هم ناخوښه نه دی سیګرټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنۍ سره واټن، د پناه غوښتنې، د اسنادو ستونزې، خپګان او مالی مشکلات هغه لاملونه بولي چې ځوانان په سیګرټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي راډیو ته ویل چې دوی په کولان کې ځوانانو ته د سیګرټ څخولو د خطرونو په اړه څو ښوونیز ورکشاپونه جوړ کړي دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي. چې دوه سیمینارونه یې همدغه مهاجرت کې او ځوانان سرلیکونه یو چې بیخي ګڼ شمېر ځوانانو کې برخه اخیستې و. ډیر اغیزمن سیمینار او د مسلکي ډاکټرانو لخوا ورته صحیح مقالې، لارښوونې، معلومات وړاندې شو. دغه د دینی پلوه هم په دغه باندې رڼا واچول شو. ډیر ګټور سیمینارونه او دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدرت کونه د سیګریټو نه ډېر لوی استاینګون دلته جوړ کړی چې ځوانان چې لوړ زده کړې کوي، ان جونیئر پیغلې چې زمونږ دلته لوړ زده کړې کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشي کمولای او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدی ازادي راډیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي او د تمباکو لوګي چې بدن ته نه وځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي، د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د سالنډۍ لامل هم کیږي.
نوموړی دغه شان وایي چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سګرټ لوګای نه یوازې د غچا لپاره چې څخوي، بلکې د یو کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي، ځکه چې د سګرټ لوګای د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې